ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در از یادت مننه کوم سرور صاحب قدر منوریدون کو تاسو ته سلام ورنده کوم. د ازدی رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست د خبرونه لکه څنګه چې زما همکار سلطان محمد سرور وویل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه تاسو ورنده کیږي. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې. په دې ونی کې مو په دې خبرونه کې د کندې زوی د سریال له ډایرکټر واحد نظری سره د دې د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کړې دي.
ما د کندې زوی لپاره د ډیرو دوستانو د ډیرو فرهنګي او سیاسي چیرو خواستو کته سریال ته ادامه ورکړو او په دې علتو چې مشکار پر شروع کې تقریبا درې کاله مو د دې څلوېښت برخې نورې ولیکلې.
د ازادۍ راډیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې لپاره د اړتیا وړ اسناد تر اوسه نه دي ترلاسه کړي. قدر من اوریدونکو د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دریو نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نږدې زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. او د یمن د سولې د خبرو منځګړی وایي چې د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې پر اصلي موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریو نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې پرون اعلان کړې. دا کمیسیون د بلخ، فاریاب او بدخشان ولایتونو لومړنۍ نتایج په داسې حال کې اعلانوي چې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره چې د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړې دي په لانجه کې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه له غزني پرته چې انتخابات پکې ونه شول د ولسی جرګې لپاره د درویشتو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. تکل شوی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج د قوس په 9 نیټه اعلان کړي. په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د لشکرګاه د څلرمې حوزې باباجي سیمه بیرته افغان ځواکونه ونیوله. په سیمه کې د 215 میوند قول اردو د درېمې لوا قمندان ډګروال حنیف الله شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ډېر مقاومت ونه کړ. هغه زیاته کړه چې د نړیوالو ځواکونو په بمبرۍ کې هغو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتې ده.
د باباجي حوزه په صورت کلي باندې انشاءالله تصفیه شوله. د دښمن ستون تېنه د منځه ولاړل. تاسو ګورئ دا مخامخ د حوزې مقر او د حوزې مقام دی چې د طالبانو د خوانه د منځه وړل شوې ده.
د لشکرګاه د باباجي ناحیې او د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو 8 وخت ونیو. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس وایي د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا زر کورنۍ د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ دي. محمد طاهر رحماني وایي که دې کورنیو ته سمدستي خوراکي مواد ونه رسیږي ښایي په سیمه کې یو بشري ناورین راشي. د پښتونکوټ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې سیمه یې له اوږدې مودې راهیسې طالبانو کلابنده کړې او له څو اونیو راهیسې ټولې لارې بندې دي. د فاریاب د ولی ویان جاوید بیدار وی پر خوراکي موادو بار دولاره پښتون کوټ ته استولی او امنیتي ځواکونو هم سیمه ته د غځیدلو لارو د پرانیستلو لپاره عملیاتو ته تیاری نیولې. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د جرمنی یوې محکمې یو جرمنی وګړی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې جګړه کړې ده په تروریستي ډله کې د غړیتوب په جرم محکوم کړی دی. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس پرون خبر ورکړ چې د دوسلدورف ایالتی محکمه و دیرش کلن توماس چه تخلص یوازی که خودل شوی پا شپک کالبان محکوم کرد. سرانوالانو ویلی چه هغه پا 2014 کال که ده طالبانو پا گتا جگره پیل کرد او دروان کال پا فبروری میاشت که ده نیولکی دو تر وقت ده کارت دوام ور کرد. نوموری پا اپریل میاشت که بیر تا جرمنی تا استول شوی و د څارنوالانو په وینا توماس په دې موده کې چاودیدونکي وسیلې برابرولې د ځانوژونکو حملو لپاره یې تیاری نیوله او هم یې د جرمني د سخت دریځو په یوه ویډیو کې تبلیغ کړی و. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د جګړې ښکېلو خواوو د سولې په خبرو کې په بندري ښار هدایده کې د اوربند او د سنا د هوایي ډګر د پرانیستو په ګډون پر ځینو مهمو موضوعاتو تر اوسه توافق نه دی کړی. مارتین ګریفیت دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وکړې او زیاته یې کړه چې په دې اړه به سلا مشورې دوام وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب دا خبرې چې تیره اونۍ په سویډن کې پیل شوي د دسمبر تر 14 نیټې دوام وکړي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدراز وویل د حوثي یاغیانو او د عبدالربو منصور هادي په مشرۍ حکومت ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو به د راتلونکي کال په پیل کې ترسره شي. او وروستی خبر، د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو په جګړه کې د جنسي تشدد په وړاندې د نړیوال اقدام غوښتنه کړې. د کانګو ډاکټر دنیس مکویچ او عراقي یزیدی فعالې نادیه مراد چې د سوبل ډیره بښنه غواړم چې د نوبل سګنۍ جایزه یې په ګډه ګټلې ده. پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دې جایزې د اخیستو پر مهال په جګړو کې د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره د عدالت او د دې تشدد د عاملانو پر وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. مکویچ د هغه څه په خاطر د دې جایزې مستحق پیژندل شوی چې له جنسي تیری او جنسي تشدد څخه د جګړې د وسیلو په توګه د استفادې د مخنیوي لپاره یې پیل کړي. او میرمن مراد چې د عراق په یزیدي اقلیت پورې تړلې ده په 2014 کال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تښتول شوې وه او جنسي استفاده ورڅخه شوې وه او د دې ډلې له بنده له تیښتې وروسته په یوه نړیوالې فعالې بدله شوې ده. د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي چې د دې ستاسو پاملرنه ورته راګرځوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه تر اوسه ټول هغه اسناد چې د کابل ولایت د رایو د بیا شمیرنې لپاره ورته اړتیا ده ترلاسه کړي نه دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ټول اسناد او شواهد یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارلي او که غړي یې نن حاضر نه شي نو د کابل د رایو د بیا شمیرنې بهیر به له هغو پرته پیل کړي. د ولسي جرګې لپاره د کابل د انتخاباتو پر سر د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لانجه وروسته له هغه راپورته شوه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ د کابل ولایت ټولې رایې باطلې اعلان کړې. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ضد نقیزې ویناوي او ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده. تر دې مخکې هم د دواړو کمیسیونونو چارواکو د انتخاباتو په بهیر کې د نیمګړتیاو ملامتي پر یو بل اچولې ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله ویاند علي رضا روحاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل همدا شېبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو هیئت چې د دې کمیسیون په دفتر کې ورسره په خبرو لګیا دي ورته ډاډ ورکړ چې د کابل په حوزه کې له غیر واقعي رایو څخه د واقعي رایو د جلا کېدو لپاره به په بشپړه توګه د ټولو اسنادو د سپارلو بهیر ډېر ژر بشپړ کړي. زموږ ترمنځ همدا اوس غونډه روانه ده. د انتخاباتو د کمیسیون یو محترم هیئت راغلی او زموږ د کمیسیون په دفتر کې په دې غونډه کې برخه اخیستې. دوی موږ ته وویل چې د ټولو هغو اسنادو بهیر به چې تاسو یې غوښتنه کوئ په 2-3 ورځو کې بشپړ کړي او راو به سپاري. په خپله دا مسله د دې ښکارندوی کوي چې ټول اسناد او شواهد تر اوسه موږ ته نه دي رسېدلي. کله چې ټول اسناد موږ ته راورسېږي او موږ د رایو د بیا شمیرلو په اړه پر یو مشخص میکانیزم توافق وکړو تر څو دازل شفافیت دادمن شي موږ به خپل کار پیل کړو. خو د ښاغلي روحاني له دې څرګندونو څو ساعته مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سعادت ازادي راډیو ته ویلي وو چې ټول اسناد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارل لري. هغه خبرداری ورکړ چې که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي د سیشن بې په ورځ د کابل د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې ګډون ونه کړي، دغه بهیر به د دې کمیسیون له حضور پرته پیل کړي.
پنځمه ورځ ده چې د کابل د رایو د سره شمیرنه په ټپه درېدلې ده. د ټاکنې شکایتونو کمیسیون هغه کوم اسناد او شواهد ته جهت درلود، هغه ټول اسناد او شواهد هم دوی ته رسېدلي دي او نور له دې لپاره کومه بهانه نه ده پاتې چې دوی د نور خپل کارکوونکي مستمدفي نه کړي تر څو په دغه پروسه کې دوی هم ګډون ولري.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات له غزني پرته په درې دېرشو ولایتونو کې ترسره شول. په کندهار کې هم په یوه اونۍ ځنډ ترسره شول. د انتخاباتو د پروسې د کمزوري مدیریت او بې نظمیو پر سر تر انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د 13 نومبر د میاشتې په لومړیو کې اعلان کړی و چې د کابل لپاره د دې کمیسیون ټول کارکوونکي له دندو لری کړي او رای به له سره وشمیرل شي. د هغه په خبره بیا شمیرنه به نوي کارکوونکي مخته وړي. دغه بهیر وروسته له هغې ودرې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د درغلۍ او انتخاباتي جرمونو له کبله د کابل ټولې رایې باطل اعلانوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سمدستي دغه پریکړه سیاسي او غیر قانوني وبلله. یوه ورځ وروسته دواړو کمیسیونونو په دې اړه چې د کابل د رایو د باطلولو پر پریکړې د له سره غور وشي د یوې موافقې خبر ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني د تېرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې کمیسیون پر خپلې پریکړې له سره غور کولو ته ځکه غاړه کېښوده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلې وه چې د کابل په حوزه کې د انتخاباتو د شفافیت لپاره به ټول اسناد ورسپاري. د انتخاباتو د کمیسیونونو ترمنځ راپورته شوې لانجې د انتخاباتو پر پروسې د خلکو باور ته زیان رسولی دی.
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د 15 چارواکو له دندې ګوښه کېدو په اړه لیکلي دي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان لوی څارنوال وروسته له هغو راپورونو چې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم د غړیو د جنسي ځورونې په اړه ادعا کوله، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون د یو شمېر کسانو دندې وځنډولې. په دې اړه د افغان حکومت تحقیقات دوام لري. د مقالې لیکوال ویلي چې د داسې نارینهوو پر وړاندې د جنسي ځورونې تورونه نوي نه دي چې د ښځو ټیمونه مدیریت کوي. په مقاله کې راغلی چې په 2014 کال کې د افغانستان د ښځو د بایسکل چلوونکو ملي ټیم روزونکي او یو شمېر نور غړي لخوا تورن سو چې د ټیم غړي د واده لپاره په تکراري توګه اړستلی وي او وروسته یې طلاق ورکړی وو. په مقاله کې لولو چې روزونکي له خپلې دندې لرې کړای سو خو هیڅکله تر عدلي تعقیب لاندې نه سو. تایم مجلې د شوزو د وضعیت په اړه یو مفصله مقاله خپره کړې ده او د شوزو په وړاندې ننګونی راپورته کړې دي. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي چې په ټولو جګړه ځپل ټولنو کې شوزي په نامتناسبه توګه ځوريږي او دا چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د شوزو لپاره تر ټولو بد ځای ګڼل کیږي. د مقالې لیکوال ویلي د افغان حکومت پر هڅو سربیره له 2000 لومړي کال راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې اټکل کیږي چې په درې کې دوه برخه نجونې په افغانستان کې ښوونځي ته نه ځي. همداراز په مقاله کې راغلي چې له 80% نجونې په زور واده ته اړستل کیږي او په ډیری مواردو کې د مقالې د لیکوال په وینا هغه هم تر دې مخکې چې 14 کلنۍ ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د 2008 کال نړیواله بشري سروې ښیي چې شاوخوا 90% افغان ښځې د زور زیاتیا او کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د ازادۍ راډیو مجلې خپرونه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ ستاسو څو پیغامونو ته.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
شیر احمد د ارغنداب ولسوالۍ نه په خپل سمس کې لیکي له دریو خلکو سره مرسته وکړي او هغو دریو ته ووایي چې له نورو دریو سره مرسته وکړي، نو خدای به هم خوشاله وي، تاسو هم او خلک هم. محمد قاسم فردوسی د کندهار ولایت څخه لیکي. هغه د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج څنګه شول؟ احمد شکیب سادات له زابل څخه لیکي، د خیر په کار کې بیړه نیک کار دی، نو له حکومت او طالبانو غوښتنه کوم چې د سولې په راوستو کې بیړه وکړي او د انساني تلفاتو مخه په ګډه ونیسي. قدر من اوریدونکو، دا دی د ازادۍ راډیوي مجلې د اونیس پروګرام د خپرېدو وخت راغی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډېر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر وو. ملنګ طبیعت انسان وو او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته ځار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتي فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږېدلی یو
ورکړي او کار یې څه آسان دي او تر دې نور هم د څنګ په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب.
په فنکار برخه کې له بهر میشتي نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلانه وروسته ما مستری په دې مضمون کې واخسته.
په زر پانه کې بعد اروخاد عمر دراز مروت شاعری واوري.
په ما سر پدې د هر ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبا په تیتو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال، شاعر، سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د په اسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته ګرځولې ده، هغه د ازادۍ مفکوره ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې، سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاتسي، نو رومبد جګړې د پایل پوکلو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د مجنون ژوندون بچوی چې لیلا مري، څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري. زړه دیو ده دا د خټو په قالب کې، خدای مکړي چې بدا دیو ده چامري. د دغو بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتګار، محقق، شاعر، لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 مریض کال د لړم په درویشته منیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ ته سترګې پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب څېړنه کې لوی لاس لاره، د غنو پښتو لغتونو لغوي څېړنه هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړی هم پاتې شوی دی. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لاره، ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژوري تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په څېړنه کې د یو ځانګړي اسلوب خاوند بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق وو چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. له نوموړي شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ څېړنیز او 50 آثار را پاتې دي چې ګڼې لا هم په یو شمېر پوهنتونونو کې تدریسېږي. له نن څخه 14 کاله وړاندې د لیندۍ په 11مه نوموړي پوهاند له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغه ستر محقق د 14م تلین په پار موږ نننې ازادي راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي، د هیواد د بیلابیلو برخو ښځینه شاعرانې پکې ګډون کوي. دا سږنۍ مشاعرې په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمدزی دریم مقام وګاټه. ورسره خاطرې فیضی ته دا کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنگی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثر نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 500 انزور شوي اثار نندارې ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خپرندوی ټولنې په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د ارواښاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی و چې د ارواښاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لویه ځای وبلله. دا دوه تر څنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحې او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندۍ میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتوره تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یوه روغتون کې د 22 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی وو او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
ستا فطرت ته لکه لمر زما د پرخې غوندې، د ستا فطرت ته لکه لمر زما د پرخې غوندې، زما ستا لاله یو ځای کې گزران نه کېږي.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر د دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ د تل لپاره ټپ او د پښتون قام د دغه خوږ ژبې بلبل ژبه د تل لپاره وچه شوه. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکی عمر دراز مروت د تېرې پنجشنبې په ورځ د نومبر په 9 نېټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت پر 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې، خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوسته پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بې خارنوي، د کاڼي کرخه، مجمر، خیال خواري غواړي، جنانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کېږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیره مې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربېره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلوو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاري کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربېره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربېره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال سیرونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک، د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر، ملنګ طبیعت انسان او خپل جون د پښتو ادب ته زار کړو. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپل غریبۍ کې هغه هرې کوڅې ته تللی دی، هغه هر ځای ته تللی دی، خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مایل او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر عزت ورکړی دی. هر څومره تعریف وکړي اکم نه.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چارواښاد مروت کې له درې لسیزو راهیسې پېژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي. د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپلې وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پېر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نو موري په دې اړه آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وای
عمر دراز مروات برسیره پر دې چې ښه شاعر او سره ور سره ډیر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د په خپل سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 15-16 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول کتاب روشان چې په دې په سیمو کې د کتابونه بین اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې هماغه کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت نه ډېرې مودې راهیسې د اورپیخې ناروغۍ له امله کړېده، خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه، خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د مروت د شاعرۍ مینهوالو، د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر وډباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند په وروستیو کې د ناروغۍ پر مهال د عمر دراز مروت لازم نسنیوي او پاملرنه ونه کړه.
دا ډېر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمونږ د پښتونخوا شاعرانو، ادیبانو، نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه وکړه. په هسپتال کې پروت و، خو چېم دومره دغه تپوس نه کو.
په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو، شاعرانو او د ارواښاد مروت د شاعرۍ مینهوالو د هغه پر مړینه ژوره خواشیني ښودلې او دا یې پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مروت پر ناڅاپي مړینه خواشیني ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مروت د تېرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختیخي لکی مروت کې خاورو ته وسپارل شو، چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي، دا توقو مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. او د قدر حق یې په خپل ځای مزراز مروته، د قدر حق یې په خپل ځای مزراز مروته، خو سر ټیټی نه مال سر به انسان نه کیږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکی کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ له دې ځایه پیلو.
ډېر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنا ده چې ډېر دي زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بېله د خلکو د کومک څخه، بېله د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړیږي. دا په دې معنا ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډېر څو سناریوګانې، څو سناریو د لیکل شوي دي په پښتو دری ژبه باندې لیکل شوي دي او آماده دي دي چې هغه به زه ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړې وه چې زه وکولای سم بیا دغه سي عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط وه او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډېرو دوستانو، د ډېرو فرهنګي او حتی سیاسي چېرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پورا شروع کړو. تقریبا درې کاله مو د دې 40 برخې نورې ولیکلې، څلوېشت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډېرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې 40 برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سناریوګانې، یو بل کومیډیا سر دی په نامه سره د فال فال پنام سره چې ډېر کومېډي غدي یو لند فلم خو نه دی خو لوړ فلم دی ولې پر صورت یو فلم دی هغه سناریو آماده ده چیرې دا کار ونی سیاتمن به دا سناریو د فال جوړ کړم ځکه چې اقل د خلکو ته به یو خوله خندا ورکړي او کار یې څه اسانه دی او تر دې نور هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی اخه ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور د افغانستان د ژوند په هغه کې د دغه اخري حوادثو په هغه حوادثو کې چې څه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا زړه پورې داستان دی کتاب یې چاپ شوی دی ناول یې چاپ شوی دی نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی د څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوی خو مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی سي د فلمونو سپورټ کې او سپانسری کې او د بل خاصه خد د امنیتي ستونزې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولی خپل دښمنو خپل بیگانه نشي پیژندلای ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بل کم توجیه سي بل کم د چاتر غوژو پر ورسېږي چې کدا شي ستاسو ناکامۍ سبب وګرځي
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي ولې هغه فلم جوړولای شي تاسو یې نشئ جوړولای
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایه لري قوي حمایه لري دا خبره به ډېر نسې کوم چې موږ په پښتنو کې په تاسو د حمایه په تاسو دغه نسته دغه علاقه نسته او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار لپاره امکانات لري چې پتا زبیا زما دغه بوختیاوی یا خپل پنځما هوج بده دغه شی کریم چې د ګرشي ما د خپل یو سایډي سره زما د تصدی په وخت کې ملټریزم کې خبرې کړې وې ولې دغه بل څوک به اوس نسته چې دغه خبره تر ورسې چې تاسو وعده کړی و ځکه دغه ارتباطات چې قطع سی په تاسو اني خبر سره د زما هوج چې مستقیمه غوښتنه نسم کولای کار دغه مستقیم یو څوک به د هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او دغه ولري علاقه او خوند ورکي د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځنې اخلي هغه ته زیات علاقه مند ته دي چې یو جدي کار وسي ځینې موضوعات شته اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشاد تلویزیون لارې څخه د سولې او سیالي او سریال چې دیش برخی و اگر کار سناریوی لیکل سوی و البته ما نوری کرده ما هم کاری ارسر کرده و نو خوشم چرا جور کم ولی دا چی تو خود آوه چی دا باید تغسی عادی شیوی او دا کار ارزش دخل مسئولین متوجه نو ما اگر سریال می خپلو شاگردان تا خپلو معاونی نتور بسپاره ما ارتوز
یعنی که لگ دستی واضح سرگانی خبری و کو زین کسان شتا چی پا افغانستان که دوز دنن کار کوی مگر ده کار کیفیت دیر پاملرنه نکوی
طبیعه دا اکثره فلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو دا د کوم پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ضرورت لري چې موږ فلمونه جوړو او دا فلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو متوجه ګورو دا خبرې په افغانستان کې ډېر زیات فلمونه جوړیږي البته د فلم په نامه سره چې دا کیمرا ده استفاده کیږي د داستان دی په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چاتر ځای پورې ورسیږي چې هغه د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته څه نه راکوي هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسوي او کومک نه کوي بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري د هغو ذوق هم صدمه ویني او خرابوي
نظري صاحب تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څانګه کې هم تدریس کوي درس ورکوي اوس په پوهنتون استاد یاستئ په نوی نسل کې د سینمه نخانی وینای چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي
بله زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان گزارانو څخه اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پونځي شي هغه وخت هنرونو پونځي لانو ما تدریس را شروع کړی په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفه پکې کړاله لید افغانستان سیاسي او زاده سیو ولې په هر سره ډیر ځوانان ست پکې کې چې دا استعداد لري کله دوی بلا وترل سي دوی د پاره امکانات مسايته ځکه موږ نتیجه ولیدنه موږ د مؤسسینو د پونتون د سینما د څنګه د ماشینونو څو فستیواله مدرلودل دا فلمونه تر خارجو پورې تر ډیرو هیوادو پورې ورسېدل او په واځي وادو کې جوایز او تقدیرنامې هم ترلاسه کړلې او زموږ د نظرم چې په ډیرو کم امکاناتو دا فلمونه جوړ شوي و وکنده امیدواري ورکې چې مشروب باید سینما ولرو او دا ځوانان د دې اوس اکثرا د فاکولټي څخه فارغ شي ولی څوک نسته چې هغه جذب کړي او یا اکثر د افغانستان څخه وزي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې کارونه وکنده ارزښ نه لري نو داسې یو معزله سته چې دغه امیدواري سته په افغانستان کې سینماګران سته د لید خاوندان سته د لید خاوندان سته نو ولې چې زمینه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټولو هنرونو یو ګډ کار یعنې د ټولو اوو هنرونو یو مجموعه ده د استاتیک سره د سکولا سره د تخنیک سره ډیر په تاثیر باندې وایم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه درته سره البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم ست چې البته د اتحادیې په نامه شي نسته اتفاق نسته دغه سیاسي بد حالت په وګو کې هم دغه درس منځته راوړی دی
د افغانستان د سینما اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوي یا څه ډول کتنه ورته کوي تاسو په نظر نیمګړتیاوي کومېدی او عمومي وضعیت څه ډول دی
ما ار وکچې په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو د بلې د خوا سینما نه لرو ان داسې فلمونه جوړیږي چې معمولا هغه ته به هویت سینما نه سوالې یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي پونتون لرو پاره کې د سینما رشته فعال ده شاګردان فارغ کیږي ولې د دې لپاره په جامعه کې کار نست سینماګران لرو اتحاد او اتفاق نسته اتحادیان نسته چې دوی خلک وکولې چې د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي مسؤلین ست د دې کار لپاره ولی دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه وي یا اساسا فرصت د دې کار لپاره نه لري نور ډیر مسؤلونه ان دا په مجموع اتحاد او اتفاق غواړي څنګه چې رسالتمند سینماګران غواړي چې فلمونه جوړ کړي دولت یا هغه څنګه یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري هغه باید د خلک تشویق کړي دوی لپاره د کار زمينه برابر کړي او دوی دنیا ته معرفي
سپارښتنه لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکونکو ته افغان فلم ته حکومتي او دولتي چارواکو ته هنرمندانو ته ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډېر موثر هنر دی چې دا وغوړيږي
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده چې د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید به هویت سینما ولرو د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کو په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکارا کو موږ ډېر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي په تاسو موږ به د دې ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو نو دې کار لپاره اول دا دي چې هغه د سینماګرانو یو اتحادیه جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګرانو وکولای شي خپل نظریات او خپل کونه سره راټول کی چې د یوې شې سینما د لپاره څه باید وکړي د دې سینما د لپاره البته ویل امکانات څه خدای امکان لري موږ ځوانان لرو چې ته تربیه کیږي ولې په هر صورت د دې لپاره د کار زمينه نه برابرېږي دا هغه څه دي چې باید د ځوانان چې فارغې دي د دې لپاره د کار زمينه برابر شي د افغان فلم وازنی موسسه کې امکانات نه دي نور دغه دستګاو په موسسو جوړول دغه موسسه باید فعال شي لکه په خوا غونډې دی وکول چې فلمونه جوړ کړي هر کال فلمونه جوړ کړي دا فلمونه غفل ترسیوي واقند ټولو سینما میارونو پر باندې معیار باندې برابر فلمونه او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په دې کې د افغان فلم سره په دې کې مسؤلین هنه د هنر او د سینما مسؤلین سره دوی باید یې کار ته اړوزي چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړی واخ دغه په دې ته څه داسې کړی نو زه فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی اسانه یو فلم کتلای شي دوی کولای شي یو قرن د یو قرن ټوله شتمنی په یو ساعت په یو نیم ساعت کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا مؤثره ده د خلکو پر ذهنو باندې دا کار ترسره کولای شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټوله هغه موضوعات دي چې که جدي ورته توجه ونه سي بله شکه موږ به هویت ولرو.
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. هغه وایي چې کوښښ کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي.
فنکار اخلی ماریا حسین بی بی ډی روانه نه چې مونږ سمو وخت را کړ کڅه هم تاسو په المان کې اوسېږي او مصروفیتونه مزخت زیات دي خو دا چې مونږ ته وخت را کړ ستاسو قدر ځنی کو په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې د هنر لار مو څنګه غوړه کړه څنګه مو وخته چې نقاشي وکړي.
ډیره زیاته مننه اغلی فرشته جان غنی دې نه سم د خپل پروګرام کې دعوت کلمه د ما هنر سره علاقه مندي وکړه. ما علاقه مندي له هنر سره له مشمتوب او لاند ما د څه وخت نه یادیږي سمونه قشینی کله یعنی هر ځای ته ستل ما هر چیرته سم ما سره په قلم او کاغذ کتابچه او رنگي په دسکاو کې یا په باکس کې بار سره وو. نو هر شی مثلا دې کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار از دکلم یعنی ک بوتل او ک ګلاس او ک ګل یا انسان او ما به نقاشي کول او کله چې تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه می تعقیبول هر کتاب مې پیدا کو د هنر په اړه کې ملستل او خوشبختانه ست ما کورنۍ د ما د شوق کې همیشه تشویق کړي ما او ما اوس کولای ز ورسته له مکتب د فارغیدلو نه پانتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلانه ورسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړی مکتب کې.
کوم انزورونه چې مو استلې دي څه او چا په کې ځایني ولای دي
اما پنځونه کې اکثرا انسانانو لکه په دې کې مو خصوص توجه خو ته زیات ده او غل غینه د مخبل شخصي فکرونه خیالونه احساسات او د ژوند تجربه کوشش کوم څه د هنر د لار نه هغه ته یو شکل ورکم او د خلکو توجه هغه نقطې ته راولم څه د ما په نظر مهمه دي یعنی هغه ټولنیز او سیاسي پروسې څه د ما په نظر یو غټ رول لري د موږ په ژوند کې. هغه کوشش کوم چې د هنر د لور نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کوم کلونه کې
زه دوه ځله افغانستان ته راغلم. یو وری په 2019 کال کې کابل ته راغلم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته. اما یو دوش په می په جلابات کې هم تیر کړی.
تاسو چې کومه نقاشي کوي تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پیګم چې د خلکو انځورونو او د ما انځورونو فرق څه کوي. خو زه دونه ویلای سم چې زه څه کله انځور باسم هدف مې ډیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لانه یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې سماته مهمه دي هغه غواره مسو د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسم ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډیر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده په افغانستان کې جنگ ده او جنگ په کوو اخر څلوېښت کاله خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نوشان هم لرو منگه مختلف ژبې لرو مختلف قومونه لرو فرهنګونه لرو شعر و شاعری و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطې ته خلک متوجه سي. او زه غواړم چې مثال خلک د منگه د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه منگه افغانان څه یاست په څنګ دغه هم کې نوشان لرو چې دغې نه خلک ولی سي زده کړه وکړي. او پاین زمان که غوار مخبل افغانان متوجه کما آغا نقطوی تا دما پا نظر مهمه دی خبوی پا جامعه که او دما پا نظر مهمه دی پیشرفت لپاره و ترسوس خلق پی خبری اونه که و ترسوس خلق آغا اونه باسی انزوری ورته تغییرات برانسی او پیشرفت با اونه سو کوله. یعنی دما ارزو دما امید داده سزه اوسم کولای یو زمينه مسایه د کم دی او ډیالوګ د افغانانو د المانانو ترمنځ پورې دا افغانان څخه خارج افغانستان کې دی او افغانان څخه داخل د افغانستان کې د دوی ترمنځ یو ډیالوګ جوړ کمه امیدوار ایم سي دي لار نو د خپل هنر د لار نو اوسم کولای یو زره خدمتو کمه هغه مملکت ته زه پکې تولد شوم افغانستان او هغه مملکت کې سولیا سویم آلمان لکه څنګه چې هغه متل دا قطره قطره دریا می شود که د ما دا کارونه حداقل د یو قطره ځای مونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله شم.
اغلی حبیبي دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسې یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
زما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځان ته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده سه هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو مانا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه سه پیشتر مې ترشح کړ زه نه غواړم سه خپل انځورونه مخکې له مخکې نه مانا یې کړمه. زه غواړم سه کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک کړي او ممکن د دې لار نه اوس کولای د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کرار شو تاسو د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې خو اول ځله لپاره زه تصمیم ونیو خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړمه د 2014 په کال کې وو. همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنې برلین په ښار کې ما په یو نندارتون کې اشتراک وکړ چې هغه له ما نه 70 کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضر وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندارتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندارتون مې جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندارتونونو کې اشتراک کړی ده. په دې کې بعضې ګروپکي نندارتونونه وو او په ډېرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2013 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانان اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اولنی نندارتون جوړ کړی و او ما کولی سو چې د یوازې په صفت د خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړمه له نورو هنرمندانو سره یوځای. او په تېرو دوو میاشتو کې ما یو نندارتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنوار په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړمه. په آینده کې هم تصمیم لرم از نندارتونونه جوړ کړمه او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژوی باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدساین په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندارتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی سي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم از هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کی یا ورته یو شکر ورکړي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یوه ژبه ده چې ممکن خلک نسي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل اسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال فن ګوخ ډېر مشهور هنرمند و صحیح چا نه در کوو د خپل په وخت کې هغه او هغې د هنر د لار نه کوشش کوو چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریده کالو یوه هنرمنده چې د مریضۍ له لحاظه خپل په کور کې قاعده وه او نسو کولی هغه شیان څه په خیال کې وو حقیقت کې وکړي. اما د هنر د لارنه د خپل د انځورونو له لارې ځان ته یو خاصه دنیا یې جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جیګرخونه وي، او بخصوص د مونږ افغانان څه دي که مونږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنگ هم تیر کړی ده 40 کاله. نو طبعا د مونږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري څه د هنر له خوانه د خپل دردونه عزم کړي د خلکو ته ښکاره کړي، او په دې مطمئنه یم څه خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه څه خپل درد پکې ویني. حتما همدغه یې دلیل ده.
ډېره زیاته مننه.
د کورنه هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتی وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتی وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان موندیږي، نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان موندیږي، نه په زور او زارۍ. ته ګورې نه محروم د اوښکو لهکر بیرته راوړم. څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته، څه په اسانه یې دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر ښایسته سرپیل شوي دي. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شیر کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاغلې، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کال وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اخ گران نکوی، کچھ سباب کی تو سرگو بیار مان نکوی. نن میرا کیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، نن میرا کیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو. اسی خلقوائی چن منزون کا پرام نکوی. نن میرا کیب نن میرا کیب دیار د سپین مخ په جماعت کې لیدو، اسې خلک وایي چې لمنځونه کافران نه کوي. او زما یاران بلا تورونه پیاری لګوي، زما یاران بلا تورونه پیاری لګوي، خو پیاری باندې پیسه قدر تاوان نه کوي. زما یاران بلا تورونه پیاری لګوي، خو پیاری باندې پیسه قدر تاوان نه کوي. او د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر. دا وایي څو چې پسل یو ځای کې گزران نه کوي، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر. دا وایي څو چې پسل یو ځای کې گزران نه کوي.
عمر دراز مروتا، زپا ترخی خبر مرم، عمر دراز مروتا. زما د قتل ډیر سوچنا دے آرام نہ کوي، پوچھے سبا پوٹی ٹو سترگو پیار مان نہ کوي. ما صرف دے دا ہر ظلم آغ گران نکوی خوچے
چه دستار تڑی هزار دی، د دستار سڑی پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رادیوي مجلې په تیری برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویم برخه ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه.
خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړي دي. څه چې د ده په اشعارو کې ډېر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته راګرځولې ده، هغه د ده د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتل یې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم وژغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دي: د خوشحال خان دیوان چې تر 30,000 زیات بیتونه لري، فضل نامه، فرخ نامه، فراق نامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستار نامه، تب نامه، سوات نامه، آینه، باز نامه، بیاس، د پښتو تاریخ، زنجیره، د خوشحال ربایات، تفسیر سورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د ده په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د ده په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درنه خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان ښودنه، دوستي، عشق، ازادي، بشر دوستي او داسې نور مسایل شته چې دی په لنډ ډول په خپلو اشعارو کې خودلی دی. همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوي، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لښکر اواز یې هم لری واورېد. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړی شي او جګړې ته راشي. په دې ویره کې ده چې کچېری کک رانشي نو خپل قوم ته به ډیره کمه راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیدنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
ورېښمین خیال
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه، د فرا هوار دخته لکر غوی، لمر خاته خواته یو سیر مرغی را تاو شوی، د سهار وږمه پسته پسته لگیگی، گرد د ترخی او سنگوری بوی راور، د وړی چرمخکی چپ شو لاری ورکړه، پا پستا دوڑا که اولارا او پناشوا، جارو بوٹی لانده چت که پا هواشو، طول استرگ المر لویده لوری تزیر دی، دی وڑو گنده و منز کلار ده گوری، ده ساکانو ده غشمنو لخکر خور شو، شمال لور ده غزیدلی وار غرونه، کماندار غشی وشتون کی ساکان راغلن، دیدی تیتو غرو پر ولیوی مرچه شوی، اگزریات ورد دلار کرخ خی، بس لومنی چا پچلاشی دی پارتیانو، یو ناچا پا پرد غشو باران جوڑ کلی، لدی زای طول اخکر دی ترچار لانده، بس لومړی چپه چې راشي د پارتیانو، یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی، له دې ځایه ټول لښکر دی تر څار لاندې، نه یې زوال یو څو سپاره به درسره وي، چې د غره لمنې وساتې دښمن نه، اوګزریات پر ایره ای آس چس چالاکه، له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته، د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي، د ملکی زرینې زړګی دربیږي، د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې، مخامخ غونډۍ لورایه اوس ښکارېږي، یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه، بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې، د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه، اوکسریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته، زرینه پر حس کې پرخه دا ولاړه،
د جنگی کېږدۍ در شل کې لښکر څاري، د ساقي خیلخانو نور مشران یې څنګ ته، د پارتیانو د لښکر سرونه شماري، شور و ځواک د لوی لښکر په غوږو اوري، د پښو خرپا د تورو شنګا خیژي، یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه، سل پیلان په زنځیرونو دی تړلي، پیلبانان یې پر څټ ناست دي زنګیدلي، د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دي، د لښکر لګامو خیژي خړه دوړه، له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي، د زرینې تر دریز په منډه راغی، اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته، عمر اوږد د ملکې شتر اباده، زموږ لښکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی، د غشمنو مورچې ټینګې دي په غرو کې، سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي، نو تروم به د جګړې د پیل پوکړو، ملکه د اندېښنو ټال زنګېږي، بس یوازې د هو اشاره وکړه، اوګزریات د آس په منډه بېرته لاړه، د کاسیانو یو سپینګیري مشر وویل، ګمان نه کړم چې بکک جګړې ته راشي، تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو، د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي، چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي، حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي، د کاسي مشر وینا وشه، ملکه یې په زړه بیا بیا ژوبلوله، د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله.